سلامونه، احمد شبریم د ازادي رادیو د سات خبرونه وړاندې کوم. په افغانستان کې د وروستیو ورشتونو او سیلونو له امله د قربانیانو شمیر 1300 ته ورسید. په قربانیانو کې د یوې کورنۍ هغه 15 تن هم شامل دي چې په هرات ولایت کې د خپل کور د چت د نړېدو له امله د پنجشنبې پورس صبر کړ. د طالبانو سترې محکمې اعلان وکړ چې د نوي میلادي کال په لومړۍ ورځ 8 تنه پر اسکان بلخ او ننګرهار کې د غلا له واتت شخصي حریم ته دننه وتلو، زنا او الکولي مشروباتو د پلورلو په تور په عام محضر کې په درو وهلې دي. د طالبانو د سترې محکمې په وینا دغو کسانو ته د 9 درو سربیره هر یو ته تر 2 کلونو پورې د 5 سزا ورکړل شوې ده. تر دې مخکې پرون د طالبانو سترې محکمې په یو بیان کې وویل چې په 2015 کال کې په افغانستان کې د دوی د دولت له لوري 6 تنه اعدام شوي دي او 1143 تنه نور په مختلفو تورونو په عام محضر کې په درو وهل شوي دي. د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقوقو نړیوالو مؤسسو بیا بیا له طالبانو غوښتنه کړې چې په عام محضر کې له اعدامونو او خلکو ته له سزا ورکولو لاس واخلي، ځکه چې دا ډول سزاګانې د بشري حقوقو له نړیوالو اصولو سره سمې نه دي. په قطر کې د طالبانو سفیر سهیل شاهین یو ځل بیا له ملګرو ملتونو غوښتل چې د ملګرو ملتونو څوکۍ د دوی حکومت ته وسپاري. سهیل شاهین د پنجشنبې په ورځ وویل چې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان څوکۍ ترلاسه کول له څو پلوه طالبانو ته مهم دي. یو په نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي، بل به د افغانستان کنګل شوي پیسې دوی ته وسپارل شي او نړیوالو مرستو ته به لاسرسی پیدا کړي. له تیرو سر باندې څلورو کلونو راهیسې چې طالبانو بیا ځلي کابل نیولی دی، ورته غوښتنه له ملګرو ملتونو کوي، خو ملګري ملتونه له دوی څخه غواړي چې بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي او یوه ټول شموله حکومت ته لار پرانیزي. ایرانی چارواکو نن د ایران په بیلابیلو سیمو کې د اعتراضونو د مخنیوي لپاره چمتووالی نیولی. د اونۍ له پیله په ایران کې د اقتصادي ستونزو له امله خلکو لاریونونه پیل کړي دي. د دولت تر واک لاندې رسنیو او د نړیوالو بشري حقونو ډلو پر راپور ورکړ چې د اعتراضونو پر مهال د امنیتي ځواکونو او لاریون کوونکو ترمنځ د خوډب پر مهال لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. حکومتي رسنۍ معترضانو ته د بلواګرو خطاب کوي او هغوی ملامتوي. ایرانی چارواکو تر اوسه دغه راپورونه نه دي تایید کړي او د ازادي اروپا ازادي راډیو هم ونه شوی کولای چې دا راپورونه په خپلواکه توګه تایید کړي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې اوري. سیلابونو د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سر او مال زیان اړولی. وړاندې د وروستیو پیښو جزئیات درسره شریک کړو. په یوه تحلیلي مطلب کې به واوري چې څرنګه له سیلونو خپله سیمه خوندي کړو او د سیلونو د بهېدو علت څه دی.
د سیلابو راتګ مستقیمه اړیکه لري د اقلیم له بدلون سره.
په 2015 کال کې د افغانستان اقتصاد څرنګه و؟ د اقتصادي چارو له کار پوه آزرخ شافیزی سره شکه دلیم.
و دا اقتصادی وضعیت موجی لرو او دی یو سیاسی مناسب بستر نشتون، بیا هم دا چه اقتصادی وضع سویدی دا دی قدر بولدی.
دا کرکت لوبغارمو یوازی دا لوبو پنندارو نخوشاله کلی. دا افغانستان دا ملی لوبدلی زینو لوبغارو خیریه بنسطون جور کلی. پرون دا رحمان الله گربز دا خیریه بنسط للوری دا سه افغان ته د جوړ شوی کور کلیان وسپارل شوی چې د بی پیلوټ الوتکې په بریټ کې څو میاشتې مخکې کور وران شوی.
دا کور د ژوند د بنسټیزو اساسیاتو سره سم جوړ شوی، څو لک تر لګه د سر سیوري امن او ثبات ورورکې.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وای وروستیو رشتونو او سیلابونو کورونه ویجاړ کړی دي. دوی زیاتوي چې اوس په دې سوړ ژمي کې بې سرپناه پاتې دي. د طالبانو حکومت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ملي ادارې هم راپور ورکړی چې په 12 ولایتونو کې سختو بارانونو او سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې وروستي ورښتونو او سیلابونو د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو زیانمن کړی دي. ځینو دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه طبیعي پیښو له امله کورونه په بشپړ ډول ویجاړ او بې سرپناه شوي دي. د هرات ولایت د شیندن ولسوالۍ اوسیدونکو یونس ازادي راډیو ته وویل
کورونه په بشپړ ډول تر اوبو لاندې شوي. شکر دی چې د سر تلفات نه لرو، خو مالی زیانونه ډیر زیات دي. ټول خلک زیانمن شوي. او اړ شوي چې خپل کورونه پریشتي.
د فراه ولایت اوسیدونکو شیر احمد وایي چې د دوی په سیمه کې ټول کورونه وبونی ولیدي.
سیلابونه کورونو ته ننوتي، انګړونه یې ویجاړ کړي او ډېر تاوانونه یې اړولي دي. له حکومت غواړو چې زموږ کورونه بېرته ورغوي او د سیلونو د راوتلو مخه ونیسي.
د دوی په خبره کې پر وخت مرستې ونشي د سخت یخنۍ له امله د بشري ناورین خطر موجود دی. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو حکومت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ملي ادارې ویلي چې په تېرو درې ورځو کې د افغانستان په 11 ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو له امله لږ تر لږه 12 کسان مړه شوي او 11 نور ټپیان شوي دي. یاد ادارې د پنجشنبې په ورځ د جنوري په لومړۍ نیټه په یو اعلامیه کې ویلي چې له دې امله 204 اویا کورونه په بشپړ ډول او 1560 نور کورونه په جزوي ډول ویجاړ شوي هم دي. کاپیسا، پروان، دایکندي، اوروزګان، کندهار، هلمند، بادغیس، فاریاب، بدخشان، هرات او فراه هغه ولایتونه دي چې زیانمن شوي دي. د طالبانو حکومت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ملي ادارې همدارنګه د دغو ورښتونو او سیلابونو له امله د 1240 د تلف کېدو او نږدې 14,000 جریبه کرنیزې ځمکې د ویجاړېدو خبره هم کړې ده. د دغې ادارې د معلوماتو له مخې په تېرو درې ورځو کې د دغو ورښتونو او سیلابونو له امله 1,350 کورنۍ زیانمنې شوي او 219 کورنۍ بې ځایه شوي دي. افغانستان له هغو هېوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلونونو پر وړاندې ډېر زیانمن دی او اوسیدونکي وخت نا وخت د طبیعي پیښو په ځانګړي ډول د سختو بارانونو او سیلابونو له امله له ځاني او مالي زیانونو سره مخ کېږي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM هم وایي چې افغانستان هر کال له طبیعي پیښو لکه سیلابونو او زلزلو سره مخامخ کېږي او په ټکو یې اقلیمي بدلونونو د دغو پیښو شدت او پایلې لا زیاتې کړې دي.
په هرات کې د پنځشنبې په ورځ د یوې کورنۍ د 15 غړیو له وژل کېدو وروسته چې د خپل کور تر چت لاندې شول، د وروستیو ورښتونو د قربانیانو شمیر په افغانستان کې 1,000 ته ورسید. افغانستان په نړۍ کې له هغو 1,000 هیوادو څخه یو دی چې د سیلونو له ګواښ سره مخامخ دی. د سیلونو د مخنیوي لپاره څه کولی شو او څرنګه ځانونه د سیلونو له خطره خوندي کولی شو؟ یو له هغو طبیعي آفتونو چې افغانستان تهدیدوي سیلونه دي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال ولی مدقق ازادي راډیو ته وویل چې د چاپیریال بدې اغېزې له وچکالی وروسته د سیلونو بهیدل دي.
د سیلابو راتګ مستقیمه اړیکه لري د اقلیم له بدلون سره. په افغانستان کې د اقلیم د بدلون په دسا کې کوم څېړنې سمي دي؟ هغه دا دي چې په افغانستان کې په دوه کټګوري کې سیلابونه د خلکو ته ډیر زیان اړوي.
د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د 2014 او 2015 میلادي کلونو په ترڅ کې د سختو سیلونو له امله تر 2,800 ډیر کسان مستقیم اغیزمن شوي او شاوخوا 1,000,000 نور تر خطر لاندې راغلي دي. د راپور له مخې سیلونو د سلګونو افغانانو ژوند اخیستی او شاوخوا 40,000 کورونه یې ویجاړ کړي دي. د چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر د وچکالی او سیلونو د بهیدو د تړاو پاړوي.
بارانونه هم څو قسمه دي، یو نرم دي چې هغه بارانونه جذبېږي او یو بارانونه چې په شدت باندې وریږي او بیرته هغه ځمکه چې ځمکه وچه او هغه خړه او خاوره او د شان ځان سره جوړه کوي، د غرونو ناتیګي او نور جغل او فرش ځان سره راوړي، هغه د لاندې اور سطح ته او پاور سطح کې دغه تر کوم صورت نیسي.
په افغانستان کې بارانونه د پخوپ چیر په خپل وختونو نه وریشي. په ځینو سیمو کې به وخت ورشتونه د ستونزو سبب کیږي. د کندهار د شړې ولسوالي اوسیدونکو حاجی عبید الله وای
بارانونه چې وستا د اکلین بدلین پر د خسیر باندې د بارانونو نسبې موسم ووسی ډیر شدید سیلابونه راځي. د شدید سیلابو په ترڅ کې موږ زراعتیم ځکی دا زراعتیم ځکی وړلې بیا موږ امپیو والا تعریزه وکړي دا سنادي جوالونه ته منزور کړه. هغه جوالونه چې ته منزور کړه جوال راته ولی هم ځوانان په کار رااله، ډیر موږ ناراضي ډیر جن خوشاله چې هم ځوانان په کار اخته او هم ځکی هم د سیلاب د وړلو محفوظ شوی هم کانال د سیلاب د وړلو محفوظ.
د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام، د ملګرو ملتو پراختیايي ادارې، د ملګرو ملتو د اوبو او کرهنې مؤسسې یا فاو، یو شمیر نورو مؤسسو او ادارو د کندهار په شمول د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د 2015 کال په ترڅ کې استنادي دیوالونه جوړ کړي دي. نړیوالو مؤسسو د تیرو څلورو کلونو په ترڅ کې په سلګونو چکډمون هم ودان کړی دی. د اوبو چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر چکډمونه د سیلونو د بهیدو د مخنیوي لپاره اغیزمن ګڼي.
دا د غرو په لمنو کې په غوځا کې چې د غرو شیلې دي چې اوبره ټولې ګلته په دوه ځای کې باید بندونه جوړ شي. چکډمونه چې هغه څو ګټې لري، لوی خانه محافظت د سیلاب کې، لبل خانه د اوبه د ځمکې ساتنه ته جذبېږي او په ځمکه کې هلته د اوبه د ریچارج لپاره ډېره ګټه لري.
د ښاغلي بهیر په وینا د ولسي خلکو لپاره دا ګران ده چې بندونه جوړ کړي، خو دوی د سیلونو د بهیدو د مخنیوي لپاره کولای شي چې ونې کیشتي چې د نرمو بارانونو سبب کیشي او د سیلونو مخه نیسي.
شنواله ډیر تاثیر لري، مثلا په غرو کې په ځایو کې ونه کې دي، هر ونه چې دغه اکسیجن دی او شتاپارو لپاره اکسیجن تولیدي، سرسبزي چې ده سرسبزي د سیلابو مخه نیسي. دا یو بله ګټه ده چې دغه ونه خپل ممانعت کوي د سیلاب، دغه د سیلاب بیخونه چې دي دغه د سیلاب پول زیاتر شه هغه ساتي کده په کړی د غیروژن بریا چورته و یا انتقال د خاور له وزنه بل زیاته کچیرته ونه دی ونه بیخونه هغه ټول هغه کنټرولي.
د ملګری ملتو د یوشمیر راپورونو لمخي له تیرو لسو کلونو راهیسې په افغانستان کې د سیلونو د تلفاتو شمیر زیات شوی او سربیره پر دې چې ورشتونه په ژمي کې زیات وي تلفات یې په اوړي کې زیاتی شي. په دې اړه د اوبو او چاپیریال ساتنې متخصص نجیب الله سرید وایي
دا ورښتونه په دوبی کې ډیر منطقوي او ډیر شدید کېدای شي، ځکه چې په دوبی کې هوا ګرمه ده او په یو درجه ګرموالی چې ډیریږي د هوا بخارات او فیصد ډیر بخارات ځان سره نیسي او دا د ابرونه چې دي دا ډیر وزمین او ډیر د نامده ابرونه تشکیلیږي، نو دا بل باس دی چې په دوبی کې دا خطر شته. او په ژمي کې داسې بارانونه چې ډیر منطقوي وي او شدید وي دا ډیر دا احتمال ضعیف دی، ځکه چې هوا ساړه دی او په ساړه هوا کې ابرونه دومره لامده نه وي. نو دا کوي هم بیا دا یو وسیع ساحه نیسي، یو داسې یو کوچنی ساحه چې هلته ډېر شدید باران وشي د دې احتمال په ژمي کې لږ دی.
د راپورونو له مخې د سیلونو له امله په افغانستان کې د تلفاتو د زیاتېدو یو عمده علت خوړونو او سیندونو ته نږدې د کورونو جوړېدل دي. د اوبو چاپیریال ساتنې متخصص نجیب الله سدید وایي که یو خوړ کلونه کلونه هم وچوي ممکن یو ورځ پکې سیلو به شي، او کله چې د هوا وړاندوینه کیشي چې په دې سیمه کې د سیلونو د بهیدلو امکانات شته، دغه خوړونو او سیندونو ته نږدې سوګن باید خوندي ځایونو ته لاړ شي. شغلی سدید د خوندي ځایونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
په نورې وادونو کې او په اسلامي وادونو کې تا جمعاتونه موقتی مسکن کېدای شي د حالاتو په د سیلابونو په حالت کې کنه، نو جمعاتونه مکتبونه مدرسې دا ځایونه دي چې په دغه حالات کې باید خلکو ته مسکن موقتی مسکن ایجاد کړي.
شغلی سدید زیاته کړه چې د سیلونو په برخه کې پوهاوی ډیر مهم دی چې خلک په وخت خبر شي. خو د نوموړي په وینا په افغانستان کې په دې برخه کې ستونزې شته.
ډیر خلک راسنۍ او تام لاسرسي نه لري، نو دا پوهاوی متاسفانه په افغانستان کې داسې دقیق هم نشي کېدای. مونږ او تاسو وایو چې په دغه ونې کې باران کېدای شي، سیلاب راوتلی شي، خو مونږ دقیق نشو کولای چې ووایو چې په دغه ساحه کې په دغه ساعت کې، ځکه چې هغه رادار معلومات اړتیا لري. هغه رادار افغانستان کې نشته. هغه رادار چې په دقیقو کې تاسو ته وایي چې دغه موج دغه سپه د بورخ زمونږ سیمې ته راځي، له دغه جهت نه راځي، او دومره باران او دومره بورخ منځته راځي او دلته سیلاب راځي.
په افغانستان کې له ژمي وروسته د واورو له ویلې کېدو سره د سیلونو خطر زیاتی شي، خو د متخصصینو په باور د اقلیم له تغییر سره به دا ګواښ یوازې په پسرلي کې نه وي، په اوړي کې به هم دومره زیات وي، او په منی او ژمي کې به هم خطر یو مخ له منځه ولاړ نه شي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د خوست په ګوربس کې پرون حقي کورنۍ ته د نوی جوړ شوی کور کلی وسپارل شوی چې مخکنی کور په تیر نومبر کې د ډرون په یو بریټ کې ویجاړ شوی وو. پر دې کور چې څه د پاسه یو میلیون افغانۍ لګښت شوی، د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي رحمان الله ګوربز د خیریه بنسټ په مالی لګښت جوړ شوی دی. د سیانمنې کورنۍ